پېښور کې د ماسپخین دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر دوه موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ یې دوه 19 پروګرامونه ستونزې او سرکار او د کرښې پر غاړه درورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټکی د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار وای هیله لري چې پراتلونکو سروسو کې بعد افغان طالبان او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. په جلال آباد کې د چاودنو او ډزو خبرونه دي او د عراق د بغداد په شمال کې د هیواد امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. اوستا خبرونه تفصیل. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي هیله لري چې پراتونکو لسپینسلس روزو کې بعد افغان طالبان او افغان حکومت ترمنځ خبري وشي. نوموړي پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې سیډنیز ادارې یوې غونډې پر مهال ویل پر افغان طالبانو سنه سنه نفوذ لري ځکه چې دغې مشران په پاکستان کې دي. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشت او طبي اسانتیاوي کاروي خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد اړې خبرې ته غوږ دي. هغه زیاته کړه
هیله لرو چې په راتلونکو لسو پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسي. دا پروسه به ډېر اسانه نه وي خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسېدو موقع سته. لومړی دا چې که حالات همدغسې پاتې سي او طالبان نورې مځکې ونه نیسي، او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني.
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو ترمنځ څلور غونډې شوې دي چې ښې پایلې یې لرلې. په جلال آباد کې د هند سفارتخانی سره نږدې د چاودنو او ډزو خبرونه دي. د رپورټونو تر مخه نن د هند سفارتخانی سره نږدې د دوه چاودنو دایې وروسته د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیاڼي بیا نن مشال ریډیو ته ویلي چې د لومړیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې 15 تنه ملکي وګړي زخمیان شوي. یو شمېر نور وسلوالو د هند په کونسلګری برید کړی دی. نوموړی وایي په سیمه کې اوس هم د ډزو آوازونه اوریدل کیږي او افغان ملي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. تر اوسه کومې وسلوالي ډلې د برید سیمواري د منلې. د خیبر پختونخوا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د بیکوره شوو قبایلي ولس خپل کورونه ته په عزت سره واپسي. قبایلي سیمو کې امنیت او بیا د قبایلي ولس په خوخه د فاټه د آئینی او قانوني اصلاحات د ده په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د سوګند پورته کولو وروسته به د قبایلي سیمو لپاره داسې اصلاحات راوړي چې د قبایلي ولس په خوښه وي. هلته د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا نن په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا له نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدلو پر مهال ویلي چې له ترهګرۍ سي جنگ کې د فاټا اولس ناتړ حق لري. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. اقبال ظفر جګړه به سبا د خپلې سوکې لپاره سوګند پورته کړي. امریکا تایید کړی چې په پیښور کې د دوی د کونسلګری دوه تنه پاکستانی کارکوونکي په یو چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې ویل دغه کسان له یو شمېر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای شوي ماینه ښکار شول چې کله دوی د کوکنارو د لیمن زوړلو په ماموریت بوخت و. جان کیری زیاته کړه چې پاکستانی سرتیرو د دغه ماموریت ساتنه کوله. د افغانستان او روسیې ترمنځ دریمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ مرستیال خان جان الکوزی نن مشال ریډیو ته ویل چې دا ناسته به دوه ورځې دوام وکړي. نوموړي ویل چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کېدو بحثونه وشي. افغان دولت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه خپل پالیسي له هیواد سره شریکه کړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل یو ورځني سفر پر مهال کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې ترکمنستان ډاډ ورکړی چې له دې پالیسۍ ملاتړ به کوي او تر ارزونې وروسته به خپل نظریات له افغان حکومت سره شریک کړي. د فریاب ولایت اوسیدن کی وای چې د پختون کوټ ولسوالۍ د خواجه موسی بازار یو سلی بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د یادی سیمو ځنو اوسیدونکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې تیر ورځ ناوخته افغان ځواکونو په یو مخیز ډول د خواجه موسی بازار او نورو نستی سیمو څخه وتل او ګدای کلا کلی ته یې شاته ګوکړ. وسلوال طالبان ادا کوي چې له افغان ځواکونو سره پرته له کومې جګړې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیولې دي. خو د فریاب د پختون کوټ ولسوالۍ امنیتي چارواکو ویلي چې اوس مهال سلګونه امنیتي ځواکونه د خواجه موسی بازار په 5 کیلومتر کې ځای پر ځای شوي او په سیمه کې هیڅ ډول جګړه نشته. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندي او مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکریټ ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن لومړی بریاوي ترلاسه کړې دي. پرون ورځ چې په امریکا کې سپر تیوزډے ورته ویل کېږي، په 12 ریاستونو کې رای واچول شوې. د مختلفو رسنیو تر مخه په دې مقدماتي ټاکنو کې هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ دواړو 9 ریاستونه وګټل. ټاکل شوی چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات به د روان کال د نومبر په اتمه ترسره شي. او رسته خبر دا چې د عراق حکومتي ځواکونه چې د شیعه ملیشو د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي، د مارچ په لومړۍ نیټه عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلو څخه مهمې سیمې بیرته نیول دي. د عملیات سر وختي د سماره ښار په شمال مشرق کې پیل شوي وو چې د بغداد نه شاوخوا 95 کیلومتره لرې سیمه ده. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د دې عملیاتو مقصد د داعش ډلې د وسلوالو د رسد لارې پرې کول او د موسل ښار ګیرچاپیره د حکومتي ځواکونو کنټرول سختول دي. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 145.50 روپۍ او 148 روپۍ، یو پاؤنډ 149.40 روپۍ او 149.40 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28.90 روپۍ او 9.10 روپۍ، یو سعودي ریال 28.10 روپۍ او 28.50 روپۍ، یو افغانۍ 1.45 روپۍ او 1.55 روپۍ، او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره دوا رپورټونه او دوا 19 پروګرامونه لرو. راځو بلنی رپورټ ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ویلي چې پراتلونکو 15 ورځو کې بعد افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په تړاو مخامخ ناسته وشي. سرتاج زیاته کړه چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې د څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. احمد شاه اعظمي تفصیل لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې مېشته دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي، خو په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل:
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ could take place between
hila laruch paratunku lasu pinzalus razuki bad afghan taliban aw afghan hukumat tarmanz nastawsi da prosa bade rasana nawi kho kadwa shan pa bariali to par makhlarsi nawi tawafuq name ta darasedo moqesta lumrai da chika halat hamda ga sifat si aw taliban norim zaki wananisi aw do hamda چې دوی د خبرو پرمیز دني اساسي شان وویني. نو زموږ شهدا ده چې یو ځل خبري پیل سي، نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم
شرط.
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیر اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. نوموړی دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دی. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستان غوښتي چې خپل اټمي وسلې دي خوندي او کمی کړي او پر خپل خاور دي د سختدریزه وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د منلو وړ دی. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد له نورو برخو سره به د فاټا د برابرۍ لپاره ټول ګامونه پورته کړل کیږي. نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا له نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال کړي. په عین حال کې د چارو ځینې شنونکي هیله مند دي چې د خیبر پختونخوا نوی گورنر به د فاټا د اصلاحاتي عمل تیزول په کار کې جدي هڅه وکړي. تفصیل اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورت کې اورو.
د نهې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا نوی نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کړی دی او قبایلي سیمو سره تړلې په امورو خبرې اترې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي خبر پاڼې په وینا د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې حکومت قبایلي سیمې د ملک نورو برخو په برابر د راوستو عزم لري. وزیر اعظم وویل چې د قبایلي سیمې اولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د خصوصي توجه مستحق دي او د دې قربانۍ مثال نه لري. وزیر اعظم په وینا حکومت به د قبایلي سیمو کډوال په عزت سره خپلو سیمو ته ستنوي ول باوري کوي. نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه په دې موقع وویل چې هغه به د فاټا وسخه قبول لپاره د خپل مشرانو اقدامات روان ساتي. د سیمه ایز چارو کارپوه او خبريال شمس مومند وای نوی نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه خپل قبایلی سمو کې اصلاحاتو لپاره د کوششونو برخه پاتې شوی دی. نو قبایلی ولس هیله لري چې اقبال ظفر جګړه به د اصلاحاتو عمل مخ په وړاندې بوزي.
دوی د دې سره اتفاق کوي چې قبایلی سمه کې غټ اصلاحات پکار دي او دغې نه بغیر د دې خلکو تقدیر نه بدلیږي. په دې وجه باندې قبایلی عوام ډېر پر امید دي. یو خدای چې د تعلق د موجوده د حکمران پاتای سره دی او دویم دا چې د پېښور اوسیدونکو د پېښور خلکو ته د قبایلی سیمې د خلکو مجبورۍ د غوي حالات د غوي صورتحال هغه پاره باندې ډېر خبر دي. نو قبایلی عوام دغه توقع د امید کوي چې د گورنر شپ دغه بدلون او د نوي کسره تک به دغه د اصلاحاتو کوم عمل دی د ډېر تیز کی او قبایلی عوام ته بری ریس ملوشي.
د قبایلی سیمو یو بل کارپو اسمت وزیر وای
تو چې کمپریس ټاک کې یو سلور پنځه ایریاز آئیڈینٹیفائی کړی دي چې پاره کې امن دی، آئی ڈی پیز ری لوکیشن دی، سوشل انڈیکیٹر چې کوم دی هغه امپروومنٹ دی، سره سره انفراسټرکچر صحیح نشاندہی کړی دا. خو چې کوم امپلایز دی د پاکستان مسلم لیگ نون دی هاوس هغه ته اوسه پورې درې میاشتو نه تنخواګانې نه دي ملاو شوي. نو بهرحال چونکې سیاسي گورنر دی او سیاسي گورنر دپاره لږ غوندې دا شی بیا مشکل شي.
یاد دي چې د قومي اسمبلی د قبایلي سیمو غړو او د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا وخت په وخت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره مخې ته راغلې ده او دوی غوښتنه لري چې حکومت دې د ملک نورو برخو په شان د ملک آئین قبایلي سیمو ته وغځوي او د اف سی آر خاتمه دې وکړي. خو بلخوا د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا دا ګیله هم مخې ته راغلی چې تر اوسه پورې راغلی هیڅ یو گورنر لخوا د اف سی آر خاتمې په اړه ولسمشر ته څه تجویز نه دی لیږل شوی. واضح دی تیره هفته وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا نوی گورنر لپاره د سینیټر اقبال ظفر جګړه نوم ولسمشر ممنون حسین ته لیږلی وو. د پاکستان قانون تر مخه نومونه وزیر اعظم منتخب کوي او لاسلیک پرې ولسمشر کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
او سوریدونکو ستونزی او سرکار خبرونا در تورو چھے دا پروگرام زمان ہمکار مجید بابر جوڑوی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شماري وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر دره دي دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. همدا ډول د کورمې، ورغزو، خیبر او جنوبي وزیرستان نه بې کوره شوي ولس هم دغه غوښتنه تکراروي. دا چې حکومت آیا د دغو کډوالو د ستنولو کوم پلان لري او کنه، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
فوج نا د سول انتظامیه نا دا مطالبه کو چې میز دا زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو
چې میز ته واپسی سي میز دا د سٹارټ نا اوسی او بسار شه در خیل کوم وي او زه په افسوس سره وایم چې در خیل کوم بار بار پوتې کېږي په میز باندې ټوپو کو
چې کوم د ګورنمنت امان د چیرې د دې ټول اخر پر بدن واپس لیدو نو ان شاء الله چې دا د دې ټول اخر پر راتل خلک واپس کول نه قوت لار شي.
د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو قبیلو مشرانو سره په بنو کې زمونږ همکار عمر دراز وزیر خبري کړي او دا راپور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د شمالي وزیرستان میرعلي حیدر خیل، باډو خیل او آی پی قبیلو دولت نه غوښتنه کړې چې دغه قبیله د شمالي وزیرستان په سر کې پراته دي او شمالي وزیرستان آغاز د حیدر خیل قبیله نه کیږي چې د شمالي وزیرستان ګیټ وی کجوري پوسټ سره پرته سیمه ده. خو د دوی په وینا د 2015 کال مارچ 1.5 نیټه نه واپسی پیل شوه او حیدر خیل قبیله لا هم نستنه ولې شي. دوی وایي وړاندې هم غوښتنه کړې وه چې واپسی ده د شمالي وزیرستان د سر یعنی کجوري پوسټ څخه شروع شي چې په دته خیل ختم شي او اوس هم دغه غوښتنه کړي. د حیدر خیل سیدون کې فرهاد حیدری وای دوی د جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې حیدر خیل د پراتلون کې شیډول کې واچول شي، کنی احتجاجونه کړي او یا هم په خپل سیمه ته روانيږي.
حیدر خیل آی پی بڑو خیل کوم مشترکه متفقه جرګه وشوله. بنیادی مقصد داغه و چې د زر مړه کوم سره په غټه بوندې دا ظلم راوندا چټ دغه علاقې دغه عوام اسره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه. د فوج نه د سول انتظامیه نه دا مطالبه کو چې میز د زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو. کچرته میز سره دی دا خبره و نه منله. دا کې راشي چې میز د بانی پروډې باندې زبردست احتجاج وکي او دا کې راشي چې میز ته دا مشورې وي چې امیر نه خپل خورې ته راونیږي و دریم.
ملک سامد وای دوی د وزیرستان په سر کې پراته دي چې خواوشا خلک واپس کیږي او دوی ته پته نه لګي چې پسه کسور یې سر کړي.
میشته نن جام شوی دای درخیل کوم دا د خپل محروم می جاړو کی چې میش گیټ وی اتمنځه مشرونه دا خبر اول نه کړی چې سیم راجر گیټ شوی دی چې میش ته واپسی شي میرزا د سٹارټ نه اوسی او بسار شي درخیل کوم وی او زه په افسوس سره وایم چې درخیل کوم بار بار پوتې کیږي په میر باندې ټوپو کو. هغه د میرزا یورینا دی میش په خفانی او هاکه خبره دا چې میش ته مخشې کم از کم ایس خو مې دا به دی کنه دا د میش باندې لینا دا چې په تمبیونه شه پراته دی نرا د میش ذات ته مزیدا خطر دا ګورنمنت دا سټیپ وخلی.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل د وخت د سیمه د کلیرنس او هلتا د سہولتونو جوړولو په بنیاد دغه د واپسی شیډول تیارول شي نو پر دې هم غور روان دی. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان عملیاتو په وجه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه رجسټرډ شوي 1,00,000 درې زره خانادانونه بې کوره شوي چې شمیره یې قریبا 1,00,000 ته رسي او د پولیټیکل انتظامیې په وینا په دې کې تر اوسه پورې 1,20,000 خاندانونه واپس ستانه شوي دي.
د شمالي وزیرستان سره سره د ټولو قبایلي سیمو نه د بې کوره شو خلکو دا ستونزه چې خپلو سیمو ته به کله ستنېږي مې د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرل فیاض علي شاه مخې ته کېښود او په سر کې مې ترې وپوښتل چې فیاض علي شاه صاحب د شمالي وزیرستان په خاصه توګه د کډوالو په اړه باندې حکومت د اعلان کړی دی چې 2018 کال تر پای پورې به داخله
خلک ټول زی نو تاسو کوم پلان د دې لپاره لرئ
کوم ایریاز کې ریټرن کیږي نو البته الریډي د دې سروي شوی دی او دا د ریهابلیټیشن او ریکنستراکشن یو پراپر پلان جوړ شوی دی سیکنډلی تاسو په دې چې څنګه ناتو د سنت خلک راځي نو ویلی سټینډرډ پیکج ګورنمنت اناونس کړی چې هر یو سړی چې څوک واپس زی هغه ته د ټرانسپورټ په مت کې او بیا د 25,000 روپۍ یو ون ټایم ګرانټ دی
جی
او د شپږو میاشتو خوراک دا د سیوی ټول فیملیز چې هغه کله ځي نو هغه ته یو فارم مو ته دوی دا ولنټری ریټرن فارم دی
جی
هغه چې کوم سړی فل اپ کوي بس هغه ته امیډیټلی دا 25,000 روپۍ پلس دا د 6 منتھس دا فوډ چې دی هغه انټایټل کیږي او هغه راځي اوس خدای چې د وخت له وخت خیال موږ سره ټوټل 71,000 فیملیز دي چې کوم هغه موږ یو منتھلی انسټالمنټ 12,000 روپۍ د ناتو زیرستان ایجنسی چې کوم ټی ڈی پی جوړی دا پاره دی
جی
دا ملای کی دیتا
صحیح
اس خو کافی تعداد کے خلق دی چاہیے واپس لغوان اگر ایریا سیکنڈ دی نوٹیفائی شوی دی کلیئر دی او التا گورنمنٹ چاہیے دی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن والا کارو نہ کئی ان شاء اللہ چکن دا گورنمنٹ اعلان دے چہرا دے کال اخر پر بدم واپس لی دو نو ان شاء اللہ چدا دا دیتا اخر پر براتور خلق واپس کلا لا کوت لار شی
فیضل شاہ صاحب چکم خوست تلی دی زما په خیال ته شل زورونه دیاتی کورنۍ دي د شمالي وزیرستان د ماوس خبرې وشوي نو چې کوم خلک افغانستان ته تللی دي د هغوی د واپس تاسو کوم څه پلان لرئ یا په دې باندې چارواکو څخه خبره کړې ده
په دې باندې لګیا دي ډیسکشن شروع دي څه خلک داسې دي چې هغه اپروچ کړي دي هغه چې موږ راځو څه 200 فاملیز دي
جی
نو هغه لپاره ان شاء الله موږ ارینجمنټس تقریبا فاینل کړی نو هغه موږ واپس راولو چې کوم ویلینګ دی په خپل سره دا چې دی چې د دې د ریجستریشن مې شوې ده په دې باندې یو نه سیار او ام بي ام خو موږ کې ډیسکشن مو کړو چې را دی یو فګر خو موږ فګر خو هغه لا پورا ویریفایډ په دې نه دی چې هغه ډیر خلک دلته هم ریجستر دي موږ سره ول ته هم ریجستر دي پورې را لاغیم ریجستریشن کړی دی یو نه سیار په تو باندې
جی
نو دې ته مابلو رجوی چیرې تا سوراشه چې مختل فګر یو بل سره شي کوم چې اکثر کوم فیملیز دي چې کوم پورې راغلي چې یو خو هغه پته ولري دا راغی چې کله مو ته اکثر پته ولري نو دا وی د ریټرن لپاره بټ ډیفینټلی دا په پاکستان کې مداري دا راغی چې سس فیسیلیټیز نور خلکو ته ورکو کوم پیکیجز ورکو نو ډیفینټلی هغه ته ورکو
بل د دوی په حواله سره لکه د دوی د راتک په حواله سره آیا تاسو په دغه پلو باندې اوم دغه رجستریشن پوینټ جوړوي کنه چې کوم زوړ رجستریشن شوهده د هغې مطابق به د دوی کاروایی کوي
نه نه دی لپاره کوم ځای تاسو چې کوم وین دا 200 فیملیز چې کوم سو واپس راتلل غواړي انشاء الله ډېر واغی راشي کنه
جی
ناغه لپاره موږ اوس په غلام خان باندې والته یو چیک پوینټ جوړو چې راغی راځي ته خپل ځان رجستر کوي تاسو چې اندازه کړو یو نور خلکو فیصله وشي نو بدری پوینټس دي چې پاره باندې ان شاء الله دا بیا به تمه هغه دې چې به دې پروپر رجستریشن کیږي چې کوم کوم د ګورنمنت فیسیلیټیز دی هغه انټرنټ په ریکارډینګ دی پاره رجستریشن باندې
بل فیضل شاه صاحب چې سمره خلک شمالي وزیرستان ته زی د غلاکی ډی نوټیفای شي او د غلط کې ستاسو د اعلان مطابق د غلط کې د ریهابلیټیشن کارم روان دي انفراستراکچر سکول او د صحت مرکزونه نو پاره باندې تر کومه حد پورې کار روان دي
اصل کې هغه څنګه صحیح خبردار خو جب ڈائریکٹ لگا نہ دے ڈومین نہ دے
جی
آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی چہرا اس ماں پتی پکم مانے کم ہاتھ پورے دے اگا کو جو لگے پاگے مانے رکھ لگا بریفنگ رکھ لوں ڈیٹیل رکھ لوں نو آگا کو جب ان بھائی سیکشن میں آگے آر ایل یو تو وہی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن یونٹ تھے فاٹا سٹریٹ کے جی سردار کار آگے لک افٹر کے
فیاض علی شاہ سے بل دا سروے یو پروجا ہوا تھا اس طرح چیئر دغل تو دخل کو کورو نہ کمران شوی دی یا بازارو نہ کمران شوی دی نو داغے پھاڑا باندھے تھا یو سروے شروع کرے د کور پر سر او د دکان پر سر د پیسو اعلان هم کړو نو هغه سروي تر کومه حد پورې ورسېد
سروي یره دا هم چې کول بغواړي چې دا سونه چې د کورونا د هغه حد پورې خلو د مخول خیال دي چې شوی دا هغه کې دا چې د چا فولي ډیمیج کورونا نه 4 لک روپے دی او چې چا پارشل ډیمیج کورونا نه نه لږه ګورنمنت کلا 4000 روپے ورکړي
فیاض علی شاه صاحب ډیر داسې د شمالي وزیرستان د خلک دا یو ګیله کوي چې د دوی ته کم د ای ټی ایم کارډونو د لارې هغه پیسې ورتل چې په دې برابرسته کیږي د خلکو هغه ای ټی ایم کارډونه یا کینسل شوی دي یا د هغوی پینونه بدل شوی دي نو دغه ستونزې ته ستاسو پام شته
ګوره دې کې به یو ډېره ساده خبره ده
جی
کوم ایریا چې ډی نوټیفای شي مو خلکو ته وایي چې رب ستاسو اوس واپس پځي
جی
او هغه لمونږ هغه 35000 روپے ورکو 10000 روپے ترانسپورټ د لپاره 25000 روپے د نور د داغه د خرچو لپاره نو دا هغه چې کوم د 12000 روپے د منتلي د انسټالمنټ والا رقم سندي نه هغه دی اکټیویټ شي بیا ډیر خلک هغه ریفرنس کوي چې یاره مونږ لاړو نو مونږ ته هغه 12000 روپے اوس نه ملایږي نو هغه هغه ټول ایریا چې کوم کلیم یو یو دل پکې ریټرن شي ګوره دا دا خو د دې خو حد نشته چې کوم هدف ورته چلیږي خو چې کوم ایریا کلیر کیږي او خلک دی او خپل ایریا سي سټل کیږي نو ورو بیا ته دا سي اکټیویټیز چې خلک د جون سره تړلي نور ضرورت چې پوره کړی شي نو هغه د وځي چې موږ د 12000 روپو والا د منتلي انسټالمنټ والا سي سي دې موږ ډیسکنټینیو کوو نو بس خلک زیات ده هغه شکایت کوي کنه چیرې زه واپس لاړم نو ماته سره 12000 روپۍ نه ملایي بلکې تب بیا موږ د شپږ میاشتې اره میاشت په اخره کې خوراک ورکو لکه 6 منس پورې د چې کوم دوه راشن دې هغه چلیږي لکه چې لار شنو تاسو د قانون هم نه نو بازارونه هم داسې نه نو موږ خوراک هغه سیستم د شپږ میاشتې پورې ا کنټینیو ساتو
صحیح
نو نارملی دا ما چوکتل چې سونه د غرازیوم د دې سړي چیرې ماته پیسې نه ملایږي ما چې چکته ما په خپل ډیټابیس کې هغه سړی مونږ سره ریټرن شي وي هغه خپل وی آر اف ساين کړی 35000 روپۍ ما غشتي او خوراکي ما غشتي او هغه یې اوس ماته 12000 روپۍ چې دې نه ملایږي کنه
چې د دې ترڅنګ د شمالي وزیرستان نه علاوه د کورمم سکړوال بهر دی د ورګزوم دی داسې د مومند د باجوړم دی د هغه کم پروګرام جوړ دی هغه خپل سیمو تروان شوی دی یاد خیبر ایجنسی
خیبر کې وبتاو سپته تقریبا 94% خلک خپل ایریا ته واپس
تګي بالکل ها
صرف 6% خلک پاتې دي
او
6% کې حالت او تاسو ګورئ په خپل ایریا کې تاسو ایریا کې باندې 2% خلک ډیفینیټلی اوسم بهاري خپل ایریا نه حالات چې ټیکل نه کنه
صحیح و
اغا یو سو جین نه بلکې 2500 فیملیز دی اغا ایریا الریډی دغه ډی نوټیفاید دا د کلیر ایریا دا
جی
دی 55000 سمثینګ فیملیز دی
جی
په پاره کې دا 2500 فیملیز کو اوسم ایریا خپل ایریا ته واپس دی نو کلیر ایریا دا باقی څه سر د 2500 فیملیز دغه کې کی پرابلم اغا هارډلی 1-2% دی نه
جی
نو خیبر کې خو هیڅ بالکل نشته پاورګ دی او په کورمته ان شاء الله د ګورنمنت دغه دا دی پلان دی چې دیر درس هارډلی 8 ویکس ټایم کې ولې ان شاء الله ټول خلک د دې خلیګي استوا تاس
جی
کوم میجورټی ایریا سی دی هغه کلیر دی انت ایس ا پرابلم نشته هغه ګورنمنت دی نوټیفای کړی دی چې دا اوس تا ستوګ نه قابل دی نه دی نو په دې باندې به غم نه ان شاء الله ډیر درس موږ لګیو خپل تکارم کو او په یو سورج پس پس بل په دې باندې ډیر کرنټ یم چې تاسو ته مې چې زموږ پلان سره د ګورنمنت دا کنسلټیشن چې پوره کې بیرزنی مته نو دا به پراپرلی نو سکریب کنه چې اوس موږ د کورمه د اورځو باندې سره سکو
دې سره ترلې یو خبره ده چې تیر ورځ زما د جمال الدین د سفران د قائمه کمیټه مشورغه سره خبرو شو هغه ماته یو خبر وکا چې حکومت هغه دې پښتنو کې چې د دې ریهابلیټیشن د پارا سلره روپیا په کار دی هغه حکومت سره شته د حکومت بیان داو د فایننس سیکټری او د سفران د سیکټری چې موږ سره د پیسې نشته تاسو دا معلومات چې تاسو سره د ریهابلیټیشن د کډوالو د واپسې لپاره پوره پیسې نشته حکومت سره
د موږ د ایف ڈی ایم ایس د ایف ڈی ایم ایس د خپل اکټیویټیز او د ٹی ڈی پی د ریټرن لپاره څومره پیسې پکار دي هغه دی وخت موږ ته څه پرابلم نشته پیسې اویلیبل دي چې کله ان شاء الله کم کم ایریا سره ریټرن کیږي نو خو دا ټول پیکیجز چې کوم ګورنمنت کمیټ کړی دی هر یو سړی ته ملایږي دا د پر پیسې اویلیبل
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 22. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستوندو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستوندې محل.
دا مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د ماسپخین دونی می بجې کېدونکو دی د انیسیا جملنا د خبرونو لنډی زورو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج اسیس ویلي هیله لري چې په راتلونکو لس منځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې وشي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یوې غونډې ته د وینا پر وخت کړې دي. په جلال آباد کې د هند سفارتخانې سره نږدې د چاودنو او ډزو خبرونه دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي مشال ریډیو ته ویلي چې د لومړیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې 15 تنه ملکي وګړي زخمیان شوي. یو شمېر نورو وسلوالو د هندوستان په کونسلګرۍ برید کړی دی. د خیبر پختونخوا نومل شوی گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د بې کوره شوو قبایلي ولس خپل کورونه ته په عزت سره واپسي. قبایلي سیمو کې امنیت او بیا د قبایلي ولس په خوخه د فاټا د آئینی او قانوني اصلاحات د ده په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د سوګند پورته کولو وروسته به د قبایلي سیمو لپاره داسې اصلاحات راوړي چې د قبایلي ولس په خوښه وي. د افغانستان او روسیې ترمنځ دریمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ مرستیال خان جان الکوسی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا ناسته به دوه ورځې دوام وکړي. افغان دولت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل یو رسمي سفر پر مهال کړې ده. د فاریاب ولایت اوسیدونکو وایي چې د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه موسی بازار یو صلیبیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. د یادې سیمو ځینو اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ورځ ناوخته افغان ځواکونه په یو مخیز ډول د خواجه موسی بازار او نورو نږدې سیمو څخه ووتل. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندونو ترمنځ په لومړیو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندي ډونلډ ټرمپ او د ډیموکریټ ګوند مخکښ کاندي هیلري کلینټن لومړی بریاوې ترلاسه کړې دي. او د عراق حکومتي ځواکونو چې د شیا عملی شو د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي د مارچ په لومړۍ نیټه یې عملیات پیل کړي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلو څخه مهمې سیمې بیرته نیول دي.
او سوریدونکو د کرخه پر غاړه خبرونه درته ورو دا پروگرام زموږ همکار پامیر ساحل پرون په ژوندې بڼه کړو چې دا وخت تاسو په تکراری توګه اوري.
د کرخه پر غاړه
د کرشه پر غاړه
د کرخه پر غاړه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو لیوې مودې راهیسې په پاکستان او افغانستان دواړو کې د خزو د حقونو ساتلو په اړه حکومتونه د نویو قوانینو جوړولو او وسنیو قوانینو سختولو خبره کوي. په دې لړ کې په دې ورستیو کې د پاکستان پنجاب اسمبلی هم د خزو د حقونو ساتنې لپاره قانون سخت کړ. په سوات کې د خزو اسمبلی یا جرګه جوړه شوه. په افغانستان کې هم د بشري حقوقو ادارو د خزو حقونو خوندیتوب لپاره حکومت ته سپارښتنه وکړه. خو پر قوانینو جوړېدو د هغوی پر سختولو او حکومت پر سپارښتنو یا سفارشونو کولو سربیره د خزو حقونو سرغړونې پیښې کیږي. د مثال په توګه په بلوچستان کې یو څو ورځې مخکې پولیسو یو داسې نجلۍ په یو کور کې پیدا کړه چې د غیرت په نوم باندې وژل شوې وه. په سوات کې هم وخت په وخت د سورې پیښې کیږي. د قبایلي سیمو د خزو ژوند هم لچا پټ نه دی او د ډیورنډ دواړو خواوو ته د خزو په ژوند کې هیڅ بدلون نه تر سترګو کیږي. نو همدا پوښتنه نن موږ څېړو چې دا بدلون ولې نه تر سترګو کیږي، هغه څه وجوهات دي چې د ښځو حقونو خوندیتوب قوانین نه عملي کیږي یا څه اغېز یا اثر نه لري. دا نور پوښتنې نن په کرخه پر غاړه خبرونه کې له څلورو ښځو سره څېړو. په خبرونه کې را سره له پېښوره د ښځو د حقونو فعاله، د پاکستان د بشري حقونو ملي کمیشن، د نیمه قبایلي سیمو کمیشنره، د وفاقي محتسب اعلی د قبایلي سیمو د چارو لپاره مسؤوله، او د ماشومانو د حقونو فعال او د ادارې مشره ډاکټره بیگم جان، لسواته د ښځو جرګې یا ښځو اسمبلی او د خويندو جرګې مشره تبسم عدنان، لکابله د شبکې زنان روبینه همدرد، او لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنځي استاد او د مدني ټولنو او حکومتداري څېړونکو ډاکټره اورزلا اشرف نعمت را سره ملمنی دي. ډاکټره بیگم جان صاحب، زبر لتا سي فایل کړم، تاسې په قبایلو کې وسیدلی یاست، په قبایلو یاست، قبایلي ښځو ژوند مو لیدلی دی، له هغې ټولنې چې را پیل کړی دا راته ویلی شي چې دغه قوانین چې ټول جوړیږي یا سختیږي دا ولې نه عملي کیږي یا دا ولې اغیز نه لري، ستونزه په کوم ځای کې ده د وړکتوب نه ستونزه پیلېږي، د ماشومانو د سطحې نه دا مسله پیلېږي، کنا چې بیا غټ شي خلک د ښځې او د نر توپیر یا فرق شروع کړي.
پامیر صاحب ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریا، او د ماشال ریډیو چې قبایلي سیمه دې په نظر کې ساتي او په قبایلي سیمو خویندو میندو خبرې کوي، او زه ستاسو ډېره زیاته مشکوره یم.
ډېره مننه، خوشاله اوسئ ډاکټر
صاحب. زمونږ قبایلي سیمه چې کومې دي که نه، هغه خو د اول نه ستاسو به پرې خبر وای چې ورته کاله قانون دی، دی تور قانون. هلته خو یعنی سړو ته پورا حق حاصل نه شه، خو ښځو ته خو بتیره د ښځه چې کومه ده که نه دا مظلومه ده. اوس خو اپریشنونه او دا خبرې پکې شروع شوې. ښځه چې کومه وه، ښځه په قبایلي سیمو کې د خپو تقلی ګڼل شوې ده، دا د خپو تقلی ده. یعنی ما په خپله اورېدلي دي چې زه ماشومه وم، ماشومه څه خو ده دولس کلنه لس کلنه به ما وای پرېږده دا څه تقلی ده، دا دا نه وه بله به په خپو کړم. لرګی به ښځې را وړو د غره نه، اوبه به ښځې را وړې، مال به ښځې سنبالاو، ماشومان به ښځې سنبالول. او خر او ته چې کومه وه، هغه به سړي خوړه، سړو به څه کړه، څوک په میډل ایسټ کې وو، لا به په نوکرۍ کې وو، لا به څه مزدورۍ کوو، اخر روټۍ به سړي را کېښوده چې هغې نه به پاتې شوه، بیا به ښځې کمبخته خوره. او هغې ژوند چې کوم وو داسې وو چې یور به مور پلار چا ته هین ولور به پرې واخست ور حواله کړه، نو ورته وی به چې مړه راځه ژوندۍ کې را نه شي. خو بیا د وخت وخت سره تبدیلۍ راغلې، سبقونه یې لږ ډېر وویلل، لږ څه نه ته چچا سبقونه وویلل، هغه په ژوند پوه شول. دا سبقونه یې نه وویلي په غرونو کې وو، نو د هغوی ژوند لا تریخو. قانون چې کوم دی د پاکستان قانون په قبایلي ښځو ته هېڅ حق نه دی ورکړی.
صحیح،
اول حق یې دا نه دی ورکړی چې په قبایلي سیمو کې تر اوسه پورې په سلو کالو کې په اسمبلی کې د څلورو صوبو د اسلام آباد د ټولو نه په اسمبلی کې، صوبایي کې او قومي کې ښځې شته، خو د قبایل ښځه نه شته. قبایلي ښځو ته دا حقوق حاصل نه دی. اوس چې کوم دی که نه، اوس چې دا را بېځای شول، بې وطنه شول، د دې ښځو مه ژوند داسې دی چې په دې کې ډېر انارکي وشول، یعنی ډېر تکلی عام وشو. مطلب په یوه کور کې څلور پنځه کډې آبادې شوې، تا په ما الزام ولګولو، ما په هغې الزام ولګولو، ډز مړی کړه، بیا پوښتنه نه شته. په ګوګل کې دا کیس شوي دی، په ټاټا دا کیس شوي دي، او پولیس رجسټر کړي نه دي، ولې چې هغوی ورته دي چې دا زموږ قومي خبره ده. نو ښځه چې کومه ده که نه، وایي غمونو ډېر وهلي دي، ظلمونو کړولي دي. نو قبایلي ښځې غمونو هم کړولي دي، ظلمونو هم کړولي دي.
بالکل.
او زه سوچ کوم چې آینده به پته نشته چې د دې ډیورنډ لاین دا اوري که نه، د افغانستان قبایلي سیمه او د پاکستان قبایلي سیمو کې چې څومره ښځې آبادې دي، څومره جونې آبادې دي، دې ژوند ډېر زیات تریخ او کړکېجن تېرېږي. مین په ښار کابل کې ښځو ته حقوق حاصل دي چې هغه آزاده، یعنی سبق ووایي، وګرځي د خولې نه اوباسي. نور په افغانستان کې هم ښځو ته هېڅ حق حاصل نه دی. څوک وایي چې ورته حاصل دی، ولې چې ما فاکولتا د افغانستان نه ویلې ده او د افغانستان نه خبره یم، نو هغه به هسې خارجیانو ته دروغ ووایي. او پاتې شوه زمونږ د قبایلي سیمو، د قبایلي سیمو خو اسلام داسې دي چې وایي چې در په در خاوره په سر، اوس خو لا خاوره په سر دی. ایونه ماشومان زمونږ چې کوم دي،
مونږ
ډېره وایو اورېدو مو څوک نشته دی. ماشومان زمونږ چې کوم دي هلته بې تعلیمه شول، که پنځم یې ویلو که شپږم یې ویلو، دلته چې را بېځای شول، آی ډی پی شول، متاثرین شول، نو لا څوک رکشا چلوي،
آئندہ
پتیارہ کی تاسی گنئی تبسم عدنان صاحب تاسو چې دغه اسمبلی جوړه کړی دا پدغه کې چې تاسو کله خبرې کوي دا ډاکټر بیگم جان صاحب چې کوم خبرې د قبایلی سیمو په اړه باندې وکړي همدغه خبرې همدغه حالات تاسو په سواد کې هم تر سترګو کیږي د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې هم درته تر سترګو کیږي او که درته تر سترګو کیږي وجه درته څخ کاری وجوهات چې دی دا ولې دا کارونه کیږي
ډیر مننه تاسو ته بیگم جان زمون خور چې دا ډیر زیاتې خبرې وکړلې او حقیقت هم دا چې زمونږ په سواد سیمه کې هم دا قسم واقعیت کیږي او دلته کې اوس دا یو ټرند راوته دی چې مخکې به یو ماشومه یا یو زنانا اوویشته یا به یې لاله کړه یا به یې په څه طریقه به یې هغه اووجله نو مونږ ته به پته هم ولګېده چې دی د غیرت په نوم باندې قتل کړه یا دا مړه شو یا دې سره زیاتی شو. اوس دا ټرند راوته دی چې د خودکشۍ په نوم باندې خودکشی په نوم باندې ماشومان وژل کیږي او ما لا داسې یو کیس راغلی هم دی چې پای کې ماشومی ما ته ډېره جړه کړې ده او وی چې دا زهر ما نه دي خوړلي په خپل باندې ما دې خپل خاوند ته وي چې ما له د سر درد دوایي راکړه زما په سر درد دی او هغه وی چې ما دې له داسه سفوس راوړی دی حکیمي دا ته وخوره دې سره به ته ټیک شي لیټر آن چې ما وخوړل هغوی ته ما څه څنګه وکړو نو زه بهر ته راووتم چې ما چغې کړې نو خلکو زه ډاکټر نه بوتلم چې بوتلم نو هغه ولته چې دوی ما ته وي چې که تا غږ وکړو په کتل دی هلک سره خوشحاله نه دی هلک ورسره ظلم کوو چې که تا غږ وکړو او دوی کور کې کینه نه اخلي نو مونږ به په تا الزام ولګو چې تا د خودکشۍ کوشش کړی دی او په دې کې به تا شپږ میاشتې جیل کړې زه اوس څوکم نه هغه کیس له مونږ مخې ته روان کړو په هغې باندې مونږ خبرې اترې وکړلې او چې دې مې کیس ولا هم فایل کړو نو اوس دا ټرند راوتی دی
اوس د خودکشۍ په نوم باندې
او د دې وایي چې جی بالکل نو دا یو ډېر زیات زمونږ لپاره چې دی یو پیچیده او مشکله سیچویشن دی چې آیا مونږ ایون په شاپور کې یو ډېره غټه مسله واقع شوې ده چې په هغې کې هم ماشومه د خودکشۍ په نوم باندې قتل کړې ده او دا الزام دې دغه و چې دا د تا سره تښتېدلی وه
صحیح تبسم عدنان صاحب
انکار کوي
تاسو خو دغه دغه پیخي خو کیږي دی وی خزه په توګه کما ته وای چې تاسو کله ناستی په خپل دی وی خزه په توګه دی وینجلې په توګه باندې چې کله فکر کوي تاسو ته څه کاری ولې داسې کیږي لکه وجه یې څه ده دا خزه خو مورم ده خورم ده خزه هم ده
هغه خبرې لراتلم ګوري د دې یو جنې چې کله زمون زیات تر بل څه دا واقعیت په دې وجه باندې کیږي چې جنې عموما په خپل کور کې خوشاله نه وي هغه خپل خاوند نه خوشاله نه وي هغه خپل فاميلي والو نه خوشاله نه وي کوم چې ان-لوز دي هغه نه خوشاله نه وي بیا د دې نه خوشحالي وجه دا ده چې کله دا غي واده کیږي دا غي نه تپوس نه کیږي د سره ای څه ته دا رشتہ منظور ده او کنه ده زمونږ مشران بس خپل آپس کې مل بیٹھ کے گٹ جوڑ وکي او ماشوم واده کی دې کې چې هغه دا غي نه شل کاله مشري خو دې کې چې هغه دا غي نه 50 کاله مشري خو دې کې چې هغه دا غي امزول دي خو چې هغه ته نه دی قبول یا ورته نه دی منظور وزم چې امزول یا کشري مشري دا هیڅ فرق نه لري نو هغه ته بیا مسائل راځي په هغه کور کې چې مینټلی کله هم یو زنانه زه په خپله زنانه یم زه باغ به پر تاسو خبره کوم چې ذهني طور چې کله یو زنانه په یو ځای کې خوشاله نه وي نه هغه دا ځدي ماحول هغه نشي ټیک کولی ځکه چې په خپله باندې ځپلې کیږي
خدا دا ستاسو خبره ماته دا ستاسو د خبرې معنی زه دغه اخیستای شم چې خزه د یو انسان په توګه نه بلکې د یو شی په توګه باندې بل کس ته ورکول کیږي لکه یو شی دی یو قلم دی ما سره زی تاسو
بالکل په دې توګه ورکول کیږي
سمد
بیا لیټر اون هغه ته کلا سمج بوج راشي او هغه تر تکي دا ستاتو چې چې او موږ اسلام د اجازه تر کړې ده زم په اسلام کې شته چې بیت په یو ځای کې نه خوشاله یا نه سټیسفاید په یو ځای کې یا د خپل خاوند نه خوشاله دې د دې کې سپټه پنا نشته چې زنانه هغه سړي ته دا ویلې شي یا کورواله ته ویلې شي چې زه په دې ځای کې مې هم خوشاله یا د رښتیا زما خلاف مرضی ده خو چون کې موږ ځکه اکثر دلته ماته سکه چې نه راشي نه زغوت موږ مسلمانان نه یو موږ صرف پښتانه یو او یا صرف انسانان یو بس د دې نه زیات موږ سمې مسلمان یا اسلام سره ریلیٹڈ یا بالکل آگے تنگور صرف پختون ولی کو خپل انسان انسان ولی کو د دې نزیات وخت ته مونږ نه کو اسلام مونږ بالکل ډډی تکړه دی.
سمدا روبینه همدرد صاحبه هم را سره د شبکې زنان له کابل څخه تاسو د ډاکټر بیگم جان صاحبې خبرې مو اوریدي، د تبسم مدنان صاحبې خبرې مو اوریدي، تاسو څه وایست ور سره موافق یاست له دوی سره کنا لبل زاوی دی ټوله موضوع ته ګوره؟
ډیر زیات مننه تامین صاحب، زه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته د خبرونې مېلمنو ته او قدرمن اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د دوی سره کاملا موافق یم، د میمن عدنان او میمن بیگم د خبرو سره، د دوی د خبرو په تایید سره څو نور علتونه او عوامل دي چې زه غواړم هغو ته هم اشاره وکړم.
بالکل.
او د هغو په لړ کې زه غواړم چې بدو رواجونو ته چې د ډېر پخوانه په دغه سیمو کې حاکم دي بېرته زه ډېر تاکید ورباندې وکړم. مثلا بد رواجونه زمونږ د پخوانه په دغه سیمو کې دا و چې ښځې په بادو کې ورکول کېدې، او کله چې یو ښځه په بادو کې ورکړل شي هغه کورنۍ د دې منلو ته آماده نه وي. یا مثلا کله چې یو ښځه په بادو کې ورکړل شي خپله دې کورنۍ سره نه وي جوړه، او داسې نور مسایل د دې نه مشکلات راپورته کېږي. دا چې یو کورنۍ کې یو نجلۍ په ټیپسن کې په زوره یا په اجبار توګه ورکول کېږي، دا خپله یو بل رواج دی چې د ښځې ژوند په کورنۍ کې د ډېر تاوتریخوالي سره مخ کوي. مثلا یو نجلۍ چې د پټیت او غیر قانوني سن کې واده شي، هغه نشي کولای چې د خپلې نوې کورنۍ سره ځان عیار کړي، د هغې کورنۍ د نوو او مختلفو اصولو سره ځان عیار کړي. دغه مشکلات د دې سبب کېږي چې دغه ښځه د کورنۍ سره ښه سازش ونه لري او دوسته بیا ستونزې راپورته شي. څه ډول ستونزې؟ چې دا او د هغوی د خوښې کار او ژوند نه شي په مخ وړلی، ولې هغوی د دې برابر کې د دې سره تاوتریخوالی کوي؟ یا دا بېرته اړ کېږي چې خپلې کورنۍ ته لاړه شي، او یا بېرته اړ کېږي چې سره دغه نکاح فسخ او طلاق ته لاړه شي، او یا هم قتل او وژنې او خودکشۍ او خودسوزۍ او دې مسایلو ته ځي. او بل مسله چې زه غواړم ورته تاکید وکړم، هغه دا ده چې متاسفانه په دغو سیمو کې د ډېر پخوانه اقتصادي ستونزې موجودې دي. اقتصادي ستونزې په دې معنا چې په یو کورنۍ کې ګورو موږ کله کله یو سړی دوه مېرمنې لري، درې ودونه لري، درې ودونه لري، خو مګر کله نه دی شوی چې د دوو ترمنځ جنجال راشي. یعنې کله چې د هغوی دغه اقتصادي ستونزې کمې وي، ولی کله چې اقتصاد ستونزې وي یوه ښځه نشي کولای چې د هغې خواهشات پوره
کړي.
یو ښځه دا مثلا غواړي چې ماشوم ته یې ښه رسېدلی شي دغه، او دې چارو ته بیا دا خاوند نشي رسېدلی، او د باندې کار مې کوته راشي روپۍ مې ښځه مې اوته غواړي، دا ټول د دې سبب کېږي چې جنجال رامنځته شي، د دې خواهشات پوره نه شي. ده یو بل ډیره غټه ستونزه چې دا هغه ده چې دلته د ثواب کته ډیره ټیټه ده. حتی ټول مسلمانان دي، مګر د هغه اسلام د اصول او قواعدو نه خبر نه دي. د ښځو د حقونو په اعتبار او ټول مکلفیتونو په اعتبار دي هغه یې لري.
او اندیزی که زل تاسی پختنه کول غواړم همدرد صاحبی، تاسو ویل چې د سواد کچ ټیټه، د لیک لوست کچ ډیر زیات ټیټ دی، د دې لپاره خلک دغه د اسلام چې کوم حقوق ورکړي دي خزو ته له هغه خبر نه دي. زه دا خبره داسې طریقې سره کولای شم چې کېدی شي خبر وي خو په خپل طریقې باندې تشریع یا تعبیر کوي، ځکه چې د نرانو ټولنه ده، نرانې په خپل تعبیر کوي او تشریع کوي.
کان چې خبر دی خو هر څوک د خپل ځان ته مته باندې معمولا قوانین ځان د پاره تفسیروي که نه، ځکه که ښځې یادایي بیا هم کلاس یا هغه جنجال رامنځته کېږي، ځکه دوی دفاع کوي خپل حقونه، او که خبر نه دي بیا قرباني کېږي د تاوتریخوالي. دا په دواړو صورتو کې منفي ضرر ښځه ویني. متاسفانه ښځه یو عد پوهې ته ورسېږي، هم بیا دفاع کوي، بیا دفاع خاوند نه غواړي یا سړی نه غواړي چې ښځه یې مدافع غواړي، چې هغه فرمانبردار یار الله چې په راځي باید تعمل وکړه، یا ویمن یا صبر او حوصله وکړه، او کله که ښځه سرغړونه کوي بیا جنجال سره مخ کېږي. او بل حالت یې دا دی چې خدای ومني هم بیا هم دا قرباني ده. متاسفانه دغه ستونزې متاسفانه ډېرې زیاتې شتون لري، او که چېرته ښځې دغه د سواد کچه پورته وای، دا ښځې به هم په کور کې د یو اقتصادي منبع په توګه وای، معاش به یې درلودی، یو سالري یا مثلا یو عاید به یې لرلی، حداقل خپل مصارف خو به یې تامینولی. لکه څنګه چې په ځینو کورنیو کې ګورو چې د مېړه په څنګ کې ښځه هم
اقتصادي سنځو کې هغه دا یعنی پرافه کې
صحیح
چې تاسو ته خواني کاڅه پټه ده خو هغه فامیلې مې چې بیا خزي خپل یعنی ورغړی دي مړو نو تاسو مصارف یاغو کې بیا تاسو ته خواني کاڅه پورته کیږي
صحیح
دا اقتصاد ته هغه وای د دوه پوهې چې تاسو باندې پورته وای نو سبا د دې زیات تاثیر لري چې تاسو په نپتې سیمو کې تیټه او اوس هم یتي مشکله د دې سبب کې چې راتلونکو کالو ته متاسفانه دي دا ما پیدا کا
صحیح
سیمو کې د خزي وضعیت ښه نشي
سید تاسو دا د ستونزې درې واړو قدرمنو میرمنو راته دا ستونزې ټوله په ډاګه کړې مثالونه مراته راکړل اوس به د ستونزو د هواري خواته راشو سید فضل رحمان تسل په فیسبوک کې لیکلي دی ډاکټر بیگم جان صاحب تاسو ته وایم د د تفسیره دی وی د خزو حقونه خودغه سیدی همدغه سی خدي وی په فیسبوک لري ملګری لري په دفترونو کې کار کوي نو نور څرنګ حقوق د دغه تفسیرې په اړه باندې وڅ نظر ورکوي تاسو
دا پامیر صاحب به خدا خبره وکړه او خبره دا ده چې په بیوریډ لاین قبایلی هغه خارې خزو او په دې خارې خزو کې ډېر فرق ده دا هغه قبایلی دا خبره کوي چې په جرمني کې په امریکا کې ولې چې ما اتلس ملکونه کتلې دي په کابل کې اوردی دا فیسبوک نه تعلیم یافته خزو یعنی چې سبق یې ویلی لیپټاپ په لاس کې او پیډ په لاس کې موبایل په لاس کې هغه ته دا پرمیشن نشته
صحیح
هغه ته دا آزادي شته او زما قبایلی میرمن ته یا افغانستان په هغه قبایلی میرمن ګردیز خوست ورګین دې خلکو ته زه فکر کوم چې نشته
صحیح
وجه دا ده کی بل اوه چې اسلام موږ ته کافي حقوق راکړي د قرآن مجید کې ترجمه سره قرآن مجید وویل شي د خزه ډیر زیات حقوق دي خو محمد بن قاسم په یو کتاب کې لیکلي دي چې کبایر رسم رواج مسلمانان دي یعنی یو کبایل مونږ کې خپل د شرم کړی چې سلام مونږ زونه کوم د خپل برابر او خان دي
صحیح
یعنی هغه عمل څه نه کوي چې د دل مونږ مطلب څه دی مطلب دا نه دی چې ته په سجدا کېنه او راپاسه او ودرېږه ته په ترجمه د قرآن مجید ګوره چې قرآن مجید ترجمه څه وایي او ازادي تر هغه حد پورې پکار ده چې کوم حد پورې مونږ ته اسلام اجازه راکړي دا مطلب نه شو چې مونږ دا د دې د قانون څخه معافي مطلب په لاسو ته انګريز غونډه مونږه لمن واغوند او لوت لا پړ د ګرځو دا مونږه یعنی مونږه حق ته انساني حق
صحیح هغه خو زمونږ خپل
نو باندې خو په کابل کې یو منټ پالیت ده کابل کې په مین خار کې یا د آزادۍ شمو کې د رهرت په نوم مرګ ما تر اوسه پورې چرته نه دی راغلی صحیح کیږي په کرو کې کیږي په قبایلی شمو کې کیږي او او چې کوم دا د سواد د دې خبره وکړه نو د سواد د سواپې تر صدې معشومې جنکې په پنجاب کې خرڅې شي خرڅې شي کنه ونه چې موږ ته دا کیسونه معلوم دي
صحیح
او مې د پلارونو خرڅې شي کنه دا چې په افغانستان کې غازی مانګر په خور لور باندې لس لکه دو لس لکه یو لس لکه ولور اخلي نو اول ور کې په اخلي هغه جنای سره هغه خورلنه سره هغه سره چې څه عمل کیږي نو د هغه د پختر نه په بدل کې ورکی
صحیح
د پختر نه څه نه په سواره کې ورکی دښمنی کې ورکی دا زما ته کابل درنا خور چې کومه خبره کوي کا دا د مین خار کابل خبره کوي مونږه د مین خار کابل خبر نه کیړو ولې چې مې نن خار کابل خو د کوم زمانه نه ایڈوانس ده تاسو په سره ما ته پاتا ده مونږ هغه سیمو خبرې کیړو چې په ځپلې دي
او
هغه سیمه تر اوسه پورې ترکې نه دي او آینده د هغه ترکې نه سیمو ته پرارا قانون څه کوي او څه کولای شي
صحیح
ځکه نه خبرې خو افغانې دي
امدا ستونزو خواته راځو چې د ستونزې به حل کیږي څنګه
هغه د پښتنو یو خبره وایي چې د یارانې کول ارزان دي ګرانه د یار د زړه ساتنه راځي په یانا
صحیح خبره
د خبره ارزان ده او هغه به عمل کول ګران دي
امدا د عمل
شال ریډیو سره او ته کړه دا د دې د پاره راوځه تکړه دا چې انده د دې د پاره
صحیح
همدا د مسلې د حل د پاره مو همدا تاسې څلور واړه میرمنې راغوښتي یاست او اوس هم را سره ډاکټر اورزلا اشرف هم راغلی ده. دا اوسه پورې چې ما خبرې وکړې ډاکټر صاحبې له ډاکټر بیګم جان صاحبې سره، له سوات د ښځو د جرګې مشرې تبسم عدنان سره، او له کابله د شبکې زنان د روبینې همدرد سره مې خبرې وکړې. دوی مثالونه راته راکړل او ډېرې خبرې وکړې، ستونزو راته معلومې کړې چې څه ستونزې دي او حقیقتا کوم کوم کیسونه او پیښې ثبتېږي له دوی سره، او دوی په خپله په سترګو څه ویني په وطن کې چې د ښځو سره څه ډول سور زیاتی کیږي. دوی دا هم ویلې چې د اسلام هغه کوم حقونه چې ورکړي دي ښځو ته هغه نه ورته ورکول کیږي او یا ورباندې خبر نه دي خلک. زه له تاسو دا پوښتنه کول غواړم چې د یوې ښځې په توګه چې کله تاسې خپلې ټولنې ته، خپل ننګرهار ته وینئ، خپل خوست ته وینئ، خپل افغانستان ته وینئ، ټولنې ته چې د یوې ښځې له نظره ګورئ، تاسې ته څه ښکاري پکې؟ نران حاکم دي او د نرانو په خوښه قوانین هم جوړیږي او د نرانو په خوښه باندې هر قانون ته تعبیریږي هم، او کنا د خځو ونده در تخکاری پکې؟
بلې، مننه ساحل صاحب. زه خو به دا وایم چې یو خو لویه فرضیه ده چې پکې د ټولنې هغه متخصصان هم دیو دا خبره کوي چې نه یوازې افغانستان کې بلکې په ټول دنیا کې صورت عموم یو سیستم حاکم دی چې هغې ته دیو پاتریارکل سیستم وایي، یا دا چې پکې نارینه او حاکمیت لري، او په پاتریارکل سیستم کې د ښځو ونډه یعنی رسمي او ټولنیز ونډه پکې ډېره ضعیفه دا خو می فرضیه ده چې په دې باندې ما چې خپل کوم څېړنې کړې دي، او مخصوصا زه د مرکز او د ښارونو نه بیرون وتلی یم، زما بیا دا نظر دی چې ښځې صحیح دي چې محکومیت لاندې دي، صحیح دی چې دیو هغسې حقوق چې باید ولري دیو نه لري، د خپل واک ورسره نشته. مګر ما ډېر داسې فعالې ښځې ولیدلې چې په وجود د دې چې ډېر ورته محدودیتونه زیات دي او سره د دې چې ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، دی خپل فعالیتونو ته هم ادامه ورکړې دي. ما په ننګرهار کې په یو کلي کې ډېر داسې تکړه ښځې وموندلې چې هغې محلي شوراګانو کې ډېر فعالیت یې درلود، حتی خپل د نارینه او همکارانو نه دیو زیاتر فعالیت یې کوه. مثلا یو مسره دیو ته مکتب جوړو، بیا دیو ته ویلي وو چې 10% د دې مکتب د مصرف باید خپل ولس ورکی. نو دغه تکړه ښځه چې هغه ته معلم هم وه، دا د سې نفر په سر د سې ټول د کلي هغه مشرانو ته تللی، او د ټول نه د یو نه پیسې، د یو نه د موټر د ترانسپورت په حساب کومک، د بل نه د تیګو په حساب کومک، د هر چا نه په ماغه خپل توان باندې پیسې او دغه امکانات راټول کړي، او دا 10% یې مکمل کړي. زه غواړم دغه عمومي یو طرحه یا یو ذهنیت چې دی چې ښځې مکمل محدود دي، او دیو خپل ځان نه واک نه لري، او بیخي دیو 100% هغه قربانیان دي د دې ستونزې، دغه ته باید مونږ یو اندازه تغییر ورکړو، دغه خپل دغه افکارو ته، او د ښځو خپل باید په دې شکل وګورو چې دیو کې هم قدرت شته، هم توانایی شته، او هم دیو دغه نقش لري چې کولی شي چې تر یو اندازې پورې هغه خپل د نارینه او خپل هغه محلي سیستمونو کې نفوذ ولري، یعنی
یو ستاګراف کی راوړي. صحیح دی ډاکټر اورزلا اشرف صاحب، غږ کیږي یا داوه ور باندې وش انجلې بیا سپیر سر سپین کی په کور کې ناشته یا د غسنور ولور او دغه پیخې دي. د دې ټولو مسلو حل ته چې تاسو ګورئ، د سې پریکټیکل د سې عملی حل درته تر سترګو کیږي چې څنګه حل شي، هم د تاسو راته وای او بیا په خبرونه پات ورسو.
د دې حل خو لکه څنګه چې ما واورېد بل میلمنو ور باندې خبرې وکړلې، د دې لار حل داسې په نږدې وختونو کې امکان نه لري. دې لپاره داسې مختلف وړاندیزونه او مختلف طرحې موجودې دي. زه فکر کوم د ټولو ډېر مؤثر طرحه به دا وي چې هغه برخه کې موږ په دواړو سیمو کې، هم په قبایلي سیمو کې، هم په افغانستان کې، موږ دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلي یاستو، هغه دا دی چې د نارینه لپاره باید داسې مشخص پروګرامونه دې نظر کې ونیول شي چې دغه د ښځو د حقوقو په باره کې چې دا څنګه په اسلام کې ښځو ته څه حقوق ورکړ شوی دي په ټولنه کې، دغه آگاهي هم د قومي په حساب، هم د دینی په حساب، دغه د خلکو لپاره باید ورکړ شي، او مخصوصا نارینه لپاره ورکړ شي.
صحیح ده ډاکټر صاحبې، تاسې ډېره ښایسته ورغوڅه کړه چې ظلم او دا جبر او دا محکومیت دغه عمل چې دی دا د نرانو لخوا دی، نو نران باید په دې باندې پوه شي چې د ښځو حقونو ساتنه څنګه وکړي، او ښځه چی شی ده اصل کې انسان دا کنه ده، ځکه چې په خبرونه په پیل کې چې موږ خبره کول، نو داسې ښکاره کېدل لکه ښځه چې یو شی چې چاته ورکې
چاته نو ورکای نو ډیره خه خبره موکړه ل پیښور را سره د خزو د حقوقو فعال او د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن او نیمه قبایلی سیمو کمشنر ډاکټره بیگم جان صاحبه و ل سواته د خزو جرګې او د خويندو جرګې مشرته بسوم عدنان ل کابل د شبکې زنان روبینه همدرد او ل لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو په هنزي استاد او د مدني ټولنو حکومتداري چیډونکو ډاکټره ورزلا اشرف نعمت را سره ملمنی وي دوی را سره ونده واخیست په خبرونه کې ډیره زیاته مننه تاسو ټولو ته او کرخه په غاړه خبرونه پام دی زې پې تر سیګي بلونه بیا در سره په مخه مخه
ل کلونو راهسي رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومي قدرتي زیر ملري او د کوم پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کوم هیوادونو کې مزدوري کوي دې تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم